السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې سخت بحثونه شته چې نن به د ناتو په غونډه کې بحث پرې وشي.
وزیران پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه شوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ ماشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ دلته مو غوړونی کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
او په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناتو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سر ټکی. ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکی په اندونیزیا کې ځان ته اور اچولی او ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونی وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر ویلي د مرستې د ژمنې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وي، خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلی د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3,000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې لشپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځو او نجونو کړاوونه ګاللي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکی پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په درېیم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې وغړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا دا پناه غوښتونکی ډېر سخت وځیدلای او روختون ته لیکدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په درېیم هیواد کې میشت کړی شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کامیر د هوایي شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي راتلونکي اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکنده کابل ته دوی مستقیمې الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلی چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په کتنه کې وشوي. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیالانو مولا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پایل خبرې وکړې. له ازادي رادیو خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ یوې مشرې د غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو پرمختګ بولي، خو وایي په کار ده چې د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شو د علي وزیر، خو بیا هم به مونږ غواړو چې دا یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار وچې ورکړی شي، چې لکه بے ځایا یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی، د 2000 کال د دسمبر میاشتې پر 14 په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او روسای خبر په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکوه د پانګونې یوه آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ دغه توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندي په سمندر کې ځای پر ځای سي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې محل کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کیږي. ورسته لدې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 15، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9، او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس لسمه ده چې د 2021 میلادي کال د دسمبر لومړۍ سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قدر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې د دې پوځي تړون یوه لاسته راوړنه دا و چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویل د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه یا لوستونه شته چې نن به هم د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي، پرون پیل شوه او نن هم دوام کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناتو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کانفرنس ته وویل: وزیرانو په افغانستان کې د ناتو د 40 کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو 40 کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستان مو د ناتو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نشي.
په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د شلو کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده شي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپل بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو تر څنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غموونکی خبر و. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارده ډالره شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیایي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوې شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼ شمیر مرستندویو بنسټونو له زیاتې غوښتنې وروسته اوس نړیوال بانک وایي هڅه کوي د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې دا پیسې به د مرسته رسوونکو موسسو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتلو وروسته د خوارځواکۍ کچه له هر بل وخت زیاته شوې ده. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او مالی ناورین په اړه د نړۍ ګواښ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې یو شمېر کسانو چې په پخواني حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې اوس د طالبانو په راتګ سره بیکاره شوي ان تر دې چې خپل ژوند په سختۍ سره تیروي.
په افغانستان کې ډېری کورنۍ خپل اولادونه وپلورل د ډېرو کمو.
فرید احمد د دولت کارکونکو وو، دغه دیش کلن ژوند خپل 15 کسیز کورنۍ مشري کوي. فرید احمد وایي شپږ میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی.
14000 افغانۍ مې معاشو د مامور په ډول مې کار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زموږ معاشونه پاتې څلور ده. شپږ میاشتې د شپږ میاشتو په تیرېدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په وروستیو اونیو کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ او خوارځواکۍ په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې که نړیوال افغانستان ته پام ونه کړي لرې نه ده چې بشري ناورین رامنځته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاري او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې، ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپلو کورونو توکي هم پلورلي دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کوم روښانه تګلاره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې، خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوې دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې دیو نا دولتي موسسې کارکونکي دی وی 13000 افغانۍ معاشو خو اوس دند لري معاش نه.
افغانستان کې اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی، خلک په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنۍ حکومت او د غراز نړیوال ادارې په افغانستان کې د کار زمينه مساعده کړي.
د ټول اندېښنو سره اوس د نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکنی جمهوریت نظام یو ستر مالی ملاتړ و غواړي په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسې خبری اژانسونو د نړیوال بانک د وی سرچینې له قول لیکلی چې دغه بانک وړي له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر بشری مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلی دغه پیسې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو یو برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د دوی یو وین انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلي او له نړۍ غوښتي چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشري مرستو ته دوام ورکړي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اجمل انت کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان پر هغه ریپورت تمرکز کړی چې پکې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبري نه اداره کېدو مسله راپورته کړي. دا ریپورت چې د لندۍ په نهم خبر شو پکې ویل شوی په کندهار، هلمند، غزنی او کندز ولایتونو کې د پخوانیو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخواني حکومت په لومړي ملیشو یو شمېر غړي طالبانو ته له تسلیمېدو او یا د دې ډلې لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوي او یا تری تم کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي طالب مشانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکونکو دی له دوی څخه هیڅ ډول ویرن نه لري، خو د رسپانې په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسران ویلي ورته امر شوی چې خپل وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکن وړاندې وای د شنبه پورز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نو موري ویل چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته عمومي بخنه اعلان شوه او عملي شوه ده. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالب مشانو دی امر د دې ډلې د هغه سیمې زکمندانانو مخ نه دني ویل چې د پخانی امنیتي ځواکونو ځینې غړي وشلي او یا تریتم کړی دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخې مسولې پاتریشا غاسمن د دې ریپورت لخبریدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د خلکو او پخانیو امنیتي ځواکونو د سر او مال د خوندي ساتلو مسولیت لري. د ډیپلوماټ رسپانې بل موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناهغښتونکو لپاره په منځنۍ اسیا کې ځای نشته. د خبرونې په وینا د هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوی چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناهغښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري، خو چمتو دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان پناهغښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي. خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی، ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي. ډیپلوماټ وړاندې وایي افغان پناهغښتونکي په لومړي قدم کې له امنیتي پلوه د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اندېښنه بلل کېږي او دویم اندېښنه هم د بشري ناورین ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان کورنۍ له طالبانو د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپل فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو شریف الله شرافت ادعا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیر پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړی امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل شوی، لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلی و چې دوی خپل ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوو ورځو تیرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلی او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دی، د سر څخه تر نوکه پورې چې هلته ډاکټرانو هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانې والا هم ډاکټرانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازې د شکنجه او وهل ورکسوي ټول بدن.
شرافت وای اورورې دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لولز د کړکړي به او لچا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وای مش هغه اک واړو. دلته تو غورونی کابل ته زو تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر د طالب چې مش زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیئت جوړ شو او ورساده د نوید جان مدا وغوښتل د غیس خیم پښتنه وکړه. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود هغه مجاهدین یا کوم د اولی حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسانو پولیسو یا مجاهدینو استخبارات ولا هغه میرا راګیر کړ سره د غیس خیم پښتنه وکړلې. بیا هغه د صحنې ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند ولسی شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وجل سوي کاس د قضیه د تحقیق د کمیسیون غړی دی دا منی چې وجل سوي کاس په حل سوي. نو موړی پرتل دی چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو ګرکړی وو په مشکوکو حرکتو یې ګرکړی وو. بیا بیا ولې دی وختل او زیاته پاوزه کې تحقیق ځنې کوي خو دا کم وخت چې دی ګروي د ګریدو په وخت کې دغه سړی زور کړی د ځان سره وسرتلې نه د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلې وو خوشکړي هم وو قوت وی ور سره زور ور سړی نو دا دغه سیم په زور بیا ولی بیا چې حالت رسولی او زی ته دا وزه سخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشدلې قرجدلې دي طالبان په سیسغاستلې الټی ګر کړی بیا را وستلې دي د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تشدلې دي د طالبان دا شوایي چې قرجدلې دي تللې دي زمر سخه چې ماپشین د قرجدلې طالبان نو دا ویل چې موږ دا سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي خوشک مرتکړې هغه داس چې موږ سره عمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوسر په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدود سوي او سره سم پر ټولي زرسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسراوړنه بلل کېده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي، د ناټو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیه یو جدي ګواښ بولي، خو د روسیې ولسمشر لو اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرخه بللې او ویلې دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي.
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولي پوجدو کې د روسیې ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو کانفرنس ته وکړه. د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکیچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي.
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو. ثقيله زغروال وسایط، بې پیلوټ الوتکې او جنگي ځواکونه وینو. له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي، ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی، نه د تحریک انګیزه معلومه ده. روسیه باید شفافیت ولري د کړکیچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ناټو د غوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکیچ د زیاتې دوه سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولی ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکوه د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایډیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 لسیزې په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې او کار دې ځای ته رسېدلی چې په پولانډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال ترورزم د نړۍ په سطحه لوی امنیتي مسایل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د وی جګړې سبب سي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 1,000,000 کسانو ته مرستې رسولي، خو دا اداره خبرداری ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو زده کوونکو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې مشر ویلي چې د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي دي چې نجونو ته درس ورکوي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په درېیم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. کام ایر هوایی شرکت وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکنده کابل ته دوه مستقیمې الوتنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشره سنا ایجاز د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاګ د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ستاسو له پیغامونو.
نوم بسم الله ده، ده خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کیم. توندا دادا چې دلته ته خونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، له تاسو څخه هیله کوم شبداړه له موږ سره مرسته وکړئ.
بلی، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مقاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم، د ننګرهار ولایت د پاملونه. هغه شهیدان چې پوزي دي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی، چې د دې خلکو غم نه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې خپل طالبان دې خوندي کړي او دلته ډېر اخطارونه چا ته ورکوي کلمبر پیدا کړي ډېر یې ځوروي. نو زما دا پیغام دی، هیله مې د ازادۍ راډیو صدارو څخه ثبت کړي او نشرې کړي.
مجرم
خپل ماشومان باندې سره دا باندې ته شاهي مودي کې څه خبرې خېلې خلو د هغه د ژوند کو وکړ څه چې باندې وکړ څه چې یو نه ول یو ټکټ یو مشره لرو نور نه خورا چې نور نشي یو کني ماشوم تقریبا د سره مخکې
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري بهر ته د افغانستان د ځنغورزۍ او د صادراتو پر وړاندې ستونزې کومې دي
د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څوونیو لپاره بانکونه بند کړل امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي کاروبار سور شوی د جنسونو بیل وړي شوي او د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی
په دې اړه قدر من اوریدونکو یو تفصیلی راپور لرو چې د ازادي راډیو پر اټلونکو خبرونه کې وړاندې کیږي د وخت و بجې